څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو د یوې بلې یو ساعته خپرونې اوریدو ته رابلم. دا خپرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ادارو مشران به د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اړه ځواب ویلو ته احضاروي. د دې خپرونې په راپورونو کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپره کړو. همداراز دوه اونیز پروګرامونه خپروو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې یوې ایرانۍ ورځپاڼې د سپاه پاسداران ځواک د یو مقام له قوله لیکلي چې متحدو ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته د رمادي ښار د نیولو اجازه ورکړې، او د روسیې مرستیال صدر اعظم د لویدیځ هغه اندېښنې رد کړي چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي ناجیه ساپۍ د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرټکی. د زابل په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او له 12 زیات ټپیان دي. د آسیا د زړه هیوادونو د 15م کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه، او د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا د پارلماني انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د زابل په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او له 12 نور زیات ټپیان دي. دغه خبره اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زابل د چارواکو په حواله کړې ده. دغه حمله نن د یو مازدا موټر په وسیله په کلات ښار کې د ولایتي شورا پر ودانۍ وشوه. بل لور ته د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 8 کسه د ولایتي شورا غړي دي او نور عام خلک دي. د آسیا زړه هیوادونو د 15م کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې اړه د ازادي راډیو مشال برخې ته وویل چې د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي.
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي.
په دې غونډه کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او د دې جرګې غړیو یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي. د دې جرګې مشر نن د نورو مسایلو ترڅنګ وویل که چیرې ولسی جرګه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، نو دا کار به د خلکو استازیو ته د منلو وړ نه وي. تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی بیا ویلي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. او د خي حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر زنګړی استازي د ملي وحدت حکومت لمشرانو وغوښتل چې د ملکی خدماتو اداره دي نه سیاسي کوي. احمد ضیا مسعود نن د ملکی خدماتو انسټیټیوټ کې د دغې ادارې د لیدلو پر مهال د یادې ادارې کاري خدماتونه د پام وړ وبلل. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنا قال کوزي اوري.
یوې ایرانی ورځپاڼې د دې هیواد د سپاه پاسداران د قدس څانګې د رئیس لخوا لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې وه چې د عراق رمادي ښار ونیسي. د ایران د جوان ورځپاڼه چې سپاه پاسداران ته نږدې ورځپاڼه ګڼل کیږي نننی راپور وروسته له هغې خپور کړ چې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د عراق پوځ تورن کړ چې د جګړې اراده نه لري. رمادي ښار د مې په 12مه د اسلامي دولت وسلواله ونیوه او دا د عراق د پوځ لپاره یو ستر پشاتک دی. جوان ورځپاڼې د قدس ډلې د مشر جنرال قاسم سلیمانی لخوا لیکلي امریکا هیڅ نه دي کړي چې د رمادي ښار پر لور د بنسټپالو د وړاندې تګ مخه ونیسي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی هم د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو پر وړاندې غبرګون ښکاره کړی او بی بی سی سره مرکه کې وویل زه د کارتر په څرګندونو حیران شوم. مقصد مې دا ده چې نوموړی د عراق ډیر ښه ملاتړی دی. زه باور لرم چې ده ته غلط معلومات ورکړل شوي دي. په عین حال کې د عراق حکومتي ځواکونه او سنی قومي ملیشي وایي هغه سیمې بیرته نیولې چې تېره اونۍ د اسلامي دولت ډلې نیولې وي او د رمادي پر لور حرکت ته دوام ورکوي. سیمه ایز سنی قومي مشر امیر الفهدوي د یکشنبې پر ورځ ویلي و ګډو ځواکونو د رمادي ښار د ختیځ په لس کیلومترۍ کې حسیبه ښارګوټی بیرته نیولی دی. د روسیې د صدر اعظم مرستیال دمیتری روګوزین د لویدیځ هغه اندېښنې رد کړې چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. د ویل ټانکونه ویزې ته اړتیا نه لري. روګوزین چې د روسیې د پوځي صنعت څارنه کوي په سختو خبرو مشهور دی. روګوزین د روسیې د دولتي تلویزیون د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اروپا او امریکا په شمالي قطب کې د روسیې د حضور په اړه اندېښنې لري وویل زه تل په دې اړه ټوکې کوم که چیرې دوی موږ ته ویزې رانه کړي موږ د بندیزونو په لیست کې ونیسي ټانکونه خو ویزو ته اړتیا نه لري. روسیه په شمالي قطب کې ستر پوځي تمرینات پیل کړي. دمیتری روګوزین چې له دې مخکې په ناټو کې د روسیې سفیر و د 2014 کال مارچ میاشت کې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق لامله د امریکا د خزانه وزارت او اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې داخل کړ. تیر کال چې کله اروپایي اتحادیې د روګوزین د سپرلۍ الوتکې ته د رومانیا له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورنکړه د ولیکل چې بل ځل به زه په بم غورځوونکې الوتکه کې الوتنه وکړم. د روګوزین د دې خبرې پر وړاندې د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت سخت غبرګون ښکاره کړ او دا یو جدي ګواښ وباله. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ستونزان لویدیځ ولایت شینجنګ کې یو سولیه واتیاتر روسي ډلې ځپلي. د چین دولتي خبري اژانس وایي د دې تروریستي ډلو په ماتولو سربیره یو سلو دولسو مشکوک کسانو چې د شینجنګ ولایت د پولیسو تر تعقیب لاندې ول ځانونه تسلیم کړي. د شینجنګ ولایت د نفوسو زیاته برخه یو غوریان دي او په دې وروستیو کلونو کې د شخړو او حملو له امله په دې ولایت کې په سلګونو کسان وژل شوي. په بهر کې اوسیدونکي یوغوري ډلې وایي د چین حکومت په شینجنګ ولایت کې د یوغور مسلمانانو پر ضد ظالمانه پالیسۍ پر مخ وړي او دغه راز د مسلمانانو په عبادت او کلتوري فعالیتونو یې محدودیتونه لګولي دي. څارون کې وایي د سوریې حکومتي جنگي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیرا پر شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباری وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولي. د اسلامي دولت ډلې پالمیرا ښار چې د نړۍ د رومیانو د تمدن ډېر مهم لرغوني آثار پکې دي تېره اونۍ نیولی و. د سوریې د بشري حقوقو څارون کې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د مې له 14 راهیسې په دې ښار کې د کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 211 کسان اعدام شوي. دا څارون کې ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو په ښار کې شاوخوا 600 عسکر او حکومت پلوي جنګیالي نیولي. دا ښار د مرکز دمشق او حمص پر څلور لارې پروت دی. د سوریې د بشري حقوقو څارون کې ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي د سوریې هوایي ځواک نن په پالمیرا ښار کې د پوځي استخباراتو د ودانۍ او د ښار د روغتون په ګډون پر یو شمېر هدفونو بمباري وکړي. د عربی متحده اماراتو په بشری مرستو بار یوې کښتۍ خپل 468 ټنه مواد د یمن د ناقراره ښار عدن بندر ته ورسول. په دې ښار کې د جګړو له امله په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او یو بشري بحران یې رامنځته کړی دی. د عربی متحده اماراتو په دې مرستو کې دارو درمل او خوراکي مواد شامل دي. په دې ښار کې د جګړو له امله 1545000 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. د حوثي شیعه یاغیانو چې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی او د اوسني جمهور رئیس ابو ربو منصور هادي جنگلوی ترمن د جګړو له امله عدن خار ویجاړ شوی دی. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف په یمن کې د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په عدن کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. بابا وری چې ولسی جرګه وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ شوی تفاهم د منلو وړ نه دی او د امنیتي ادارو مسؤلان په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د جرګې غونډې ته حاضر شي. د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس د اهمیت په اړه چې د تدارک غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي یو تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان بانک د افغانۍ د بیې راټیټېدو له کبله اندېښنو ته ځواب وایي او وایي چې د بازارونو اداره د حکومت په لاس کې ده.
خلق دې تشویش نه کوي، کافي منابع لرو. هر وخت چې وغواړو د قیمتونو در کته کولو لپاره مونږه مداخله کوو.
نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او بیا به پر یو ناوړه دود بحث وکړو. ځینې کورنۍ د دې پر ځای چې ناروغې میرمنې ډاکټر ته بوزي کوډګرو ته یې ورولي.
مریض چې بي وشه یې فشار ډېر جګي، هغه په لښتم وهي وایي دا دم کړي لښتې دي مونږ یې وهو د پیریان دي مونږ یې بس وهي ته هغه اندازې وهي چې دا ودانې لښتې ورته یې هغه لښتې ټوټه ټوټه شي.
په دې اړه په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې بحث کوو چې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د ډرامې له یوې نوې برخې سره خپریږي. دا ازادي رادیو ده د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره کڅه هم افغان حکومت تفاهم لیک لاسلیک کړی خو دوی ته د منلو وړ نه دی. د دې جرګې اداري هیئت نن په عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت صلاحکار د ملي امنیت د ادارې مشر او مرستیال باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا افغان چارواکي جرګې ته رابولي چې حکومت وی له آی اس آی سره تړون ورستای شوی نه دی او لا هم کار پر روان دی. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه وی د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت د استخباراتي اطلاعاتو تفاهم لیک د دغه هیوادونو د ملي امنیت مرستیالانو لاسلیک کړی دی. د دې جرګې غړیو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل که څه هم د تفاهم لیک لمخې لاسلیک شوی او حقوقي اعتبار لري خو چارواکي باید دوی ته وضاحت ورکړي. د خلکو استازي وویل چې له آی اس آی سره تفاهم لیک په داسې حال کې لاسلیک شوی چې ولسمشر او اجرایي رئیس هم لمخ کې بي خبره پریښودل شوی وو او په دې کار کې ډیره ناهمغږي موجوده وه. ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادی عمومي غونډې ته د تیرې ورځې د سری غونډې د ریپورت د لوستلو پر مهال د یاد تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسأله یاده کړه.
ګرچن رئیس محترم امنیت ملي گفتن کې الزام نور نسبه
که څه هم د ملي امنیت رئیس وویل چې دا تفاهم لیک الزامي نه دی ځکه چې رئیسانو لاسلیک کړی نه دی، مرستیالانو دا کار کړی. دا چې مرستیال د خپلې ادارې په استازیتوب دا کار کړی دا مهمه نه ده چې دا تفاهم لیک الزامي دی کنه، خو اصلي خبره دا ده چې دا تفاهم لیک د ادارې د مرستیال په لاسلیک سره حقوقي اعتبار خپل کړی دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابی وویل د پاکستانی استخباراتو په لاس د افغان امنیتي منصوبینو روزنه اجلا غوښتنو کنه نه ملاتړ او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن بلل هغه مسایل دي چې له عملی دا تفاهم لیک دوی ته د منلو وړ نه دی. د ولسی جرګې د یادو درې کمیسیونونو استازو وویل چې افغان حکومت تر اوسه پورې هم دا تفاهم نامه دوی ته نه ده سپارلی او تیر ورځ د ملي امنیت رئیس هم له دوی سره په لیدنه کې له ځان سره نه وروړي. ولسی جرګې په داسې حال کې له آی اس آی سره د افغان حکومت د تفاهم لیک د لاسلیک مسله یادوي چې د ملي امنیت ادارې د یکشنبه پورې په یو بیان کې دغه تفاهم لیک ورستی کېدل او لاسلیک رد کړ. د ادارې وویل چې د یاد تفاهم لیک په اړه بحث روان دی او د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا نظریات به پرې واخیستل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بیا د دوشنبه ورځې د غونډې په پای کې وویل چې له افغان ولسمشر سره په یو غونډه کې دا مسله یاده کړي او هغه ژمنه کړي چې په دې برخه کې له پوره احتیاط کار اخلي. ښاغلی ابراهیمی وویل د دې لپاره چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک په اړه وکیلان هم پوه شي ښه ده چې چارواکي په دې اړه عمومي غونډې ته ورشي. جمهور رئیس وویل چې د غونډې د ټولو ګډونوالو نظریات واوریدل شول او په اړه یې محتاط یو. هغه وویل چې د یوې مسودې په حد کې ده او له هغې پورته څه نه دي موجود. زما په نظر د ولسی جرګې د اهمیت په پام کې نیولو سره دا چارواکي یو ورځ راوغواړو چې موږ ته معلومات راکړي او له هغې وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه تصمیم نیسو. د ولسی جرګې رئیس وویل د دې لپاره چې له پاکستان سره دا تفاهم لیک حساس دی باید په اړه یې ښکېلې خواوې له پوره غوره کار واخلي. له آی اس آی سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک په داسې حال کې لانجې زیږوي چې ځینې کارپوهان په دې اړه د بیا کتنې سپارښتنه کوي او وایي که یې خنډونه حل شي کیدای شي د دغه تفاهم لیک په اساس پاکستان له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې یو څه مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د حقوقي چارو یو شمیر څېړونکي وایي له آی اس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د تفاهم لیک په برخه کې بشپړ حقوقي پړاوونه نه دي پلي شوي. دوی وایي د افغانستان د اساسي قانون لمخې ولسمشر حق لري چې یا خپل یا بل چاته واک ورکړي چې حکم لیکونه لاسلیک کړي او له هغه وروسته د رد یا تایید لپاره ولسی جرګې ته واستوي. د حقوقي چارو له افغان کارپو سمر سیرت سره صفی الله ستانکزی پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک د لاسلیک په اړه د ولسی جرګې اندېښنه څومره پر ځای ده.
اول قدم کې د افغانستان د اساسي قانون د تګوشتنې ماده د دغه ولسمې سفرې په اساس باندې رئیس جمهور د دغه تفاهم لیک دغه لیکونو یا دغه نورو معاهداتو لپاره یو کس ګماري هغې ته اعتبار لیک ورکوي او هغه سړی هماغه د مربوطه ادارې سړی قانوني صلاحیت بیا لري چې هغه امضا کړي. په دې معنا چې په خپله رئیس جمهور دا امضا کړی ده. بیا عین موضوع چې کله رئیس جمهور دغسې یو هوکړه لیک دپاره د اعتبار لیک یو چاته ورکړي نو بیا په دویم قدم کې دغه هوکړه لیک یا دغه معاهده د څېړلو دپاره ولسي جرګې ته راځي. د رد او د تایید صلاحیت زیرته ولسي جرګه لري چې یا یې رد کړي یا یې تایید، مګر د رد دپاره هم باید ځانګړي دلایل ولري او د تایید دپاره هم باید ځانګړي دلایل ولري. زه نه پوهېږم چې دغه تفاهم لیک چې د افغانستان د ملي امنیت د مرستیال لخوانه او د پاکستان د آی اس آی لخوانه امضا شوی ده ولې دغه پروسیجر نه تای کوي چې هغه ولسي جرګې ته راشي او یو ولې وایي چې جمهور جدي پر څوک برل نه سره د موارد د اساسي قانون پیشبینی کړی ډیر واضح صراحت
خغل سیرت څومره دغه د ولسی جرګې د وکیلانو اندېخنې پر ځای دي چې دغه تفاهم لیک په اول سر کې غوښتل کېدل چې سری پاتې شي او افشان نشي واقعا د دوی دغه اندېخنې څومره د اهمیت وړ دي څومره رښتیا دي څومره په حق دي دغه د دوی اندېخنې او که دغه سي مسایل چې دوی مطرح کړي چې ګوا کې د ایسای لخوا د افغان امنیتي منسوبینو روزنه او د جلاغښتونکو نه نملات چې په غیډل کې د ډیورنډ کرخې د رسمیت پیژندلو مسله هم یادېږي څومره دغه خبرې بل اخره ستونزمنې تمامېږي
وګورئ چې څه دغه تفاهم لیک د خپل د متن له تروسه فکر کوم له تروسه به هیڅ شامل وستلې او ما خپل هم د تفاهم لیک متن نه دی لیدل چې په موضوع متن کې بچی شي په دغه افواهات او خبرو نه د سیمه لږیږي چې څه په دغه پیمانه باندې د تفاهم لیک او ولې چې دغه په جریان کې نه ولې چې دغه د تایید او د رد د پاره تسلیمونی نشي کاملا د دې اندېښنې په ځای د دې صلاحیت د افغانستان اساسي قانون دې د صلاحیت ورکړی دی دغه تفاهم لیک چې په دغه مرکزه باندې د واقعا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه توره کرخه د ډیورنډ کرخه پکې مطرح کیږي
افغان کارپو سمر سیرت و چله ازادي رادیو سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د ورستي تفاهم لیک په اړه چې لمخه به دواړه ادارې یو بل ته د تروریستي ډلو په اړه معلومات ورکوي خپل نظر څرګندو
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس یا د استانبول پروسه د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې لري د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وایي افغان حکومت توانیدلی چې د دې بهیر له لارې د سیمې هیوادونه ګډو ګواښونو او مسؤلیتونو ته متوجه کړي خو یو شمیر کارپوهان په دې اړه متفاوت نظر لري قسیم سلمال کتنه ورته کړي
په داسې حال کې چې پاکستان د دوشنبه پر ورځ د آسیا د زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې د پنځمې ناستې د یوې مقدماتي غونډې کوربه دی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا بهیر د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې لري د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا د دوشنبه پر ورځ د همدې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د استانبول پروسه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې لپاره یو ښه فرصت دی
تا کنون پیشرفت های قابل ملاحظه ای صورت گرفته همی که فعلا
تروسه د پام ورد پرمختګونه سوي دي دا چې افغانستان اوس د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي دا سیاسي د زړه هیوادونو یا استانبول پروسې غړي د اعتماد جوړونې لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو د جلبولو په هڅه کې دي شغل تمناول کوم استونزې چې اوس مهال د سیمه هیوادونو او ورسره مخامخ دي لامل د افغانستان شخړې نه بلکې سیمه ایز ریښې لري د دغه بهیر د پنځمې غونډې مقدماتي ناسته د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي چې د افغانستان لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پکې ګډون لري په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې د دوشنبه ورځې په غونډه کې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس د 1200 غړي هیوادونو پر استازو سربېره دغه بهیر د 1400 ملاتړ کوونکو هیوادونو استازي او همدارس د 1200 سیمیزو او نړیوالو ټولنو استازي برخه واخلي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د استانبول د پروسې د 15 غونډې اجنډا د غړي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او له نوو ګواښونو سره د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو جلبول دي د استانبول افغانستان محور پروسه د لومړي ځل لپاره په 2011 میلادي کال کې د ترکیه په استانبول ښار کې جوړه شوه چې هدف یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاري رامنځته کول او د ثبات ټینګښت دی د افغانستان په ګډون 15 هیوادونه دغه بهیر غړي توب لري چې پاکستان ایران تاجکستان ترکمنستان ازبکستان قزاقستان قرغیزستان هند روسیه آذربایجان ترکیه چین متحده عربی امارات او سعودي عربستان دي دغه راز شپږ نور هیوادونه او 12 نړیوالو سیمه ایز سازمانونه املاتړ کوي دغه پروسې څلور مغونډه تیر کال په چین کې جوړه شوې خو دا او دته نور نړیوال کانفرنسونه د افغانستان لپاره څل سره وړاندې لري همدا موضوع می د سیاسي چارو لپاره او د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز له رئیس روح الله امین سره مطرح کړه
شک نیست که قدرت های منطقه‌ای مثل ترکیه په دې کې هیڅ شک نشته چې د سیمې قدرتونه لکه ترکیه او اوس د سیمې بل مطرح قدرت پاکستان خپلې اجنډا ولري، خو موږ ممکن د دا ډول پروګرامونو یوازینی ګډون کوونکی اوسو چې په ډیرو کمو لاسته راوړنو حیران کیږو او معمولا خالي لاس بیرته راګرځو. شغل امین وای د افغان حکومت بل سترایب دادی چې د افغانستان په اړه د نړیوالو غونډو پریکړې نه تعقیبوي او یوازې په ژمنو او خبرو اکتفا کوي. کارپوهان وای چې د سیمې له هیوادونو څخه د افغانستان د ثبات لپاره د عملي او صادقانه ژمنو اخیستل ډیره مهمه ده او افغان حکومت باید په نړیوالو او سیمه ییزو غونډو کې د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره کوشش وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنز وروستی تفاهم لیک بیا هم د اکثرو اس ام اسونو د پیغام مهمه موضوع ده. محمد زکریا زکی له هلمند ولایت څخه لیکي، د افغانستان د ملي امنیت مشاور حتیف حنیف اتمر وبخی باید د ولسی جرګې استجوابیه غونډې تر وبلل شي څو له پاکستان سره د امنیتي استخباراتي تړون په حق له معلومات ورکړي. عبدالرحمن بړیس له کندهار لیکي، د دې امنیتی تړون لپاره د ریفرندم وشي په ټول افغانستان کې. له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکي، د افغانستان د حکومت دا کار چې پاکستانی استخباراتي شبکو سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړی یو ستره تیروتنه ده، ځکه چې پاکستان هیڅکله د افغانانو په ګټه کار نه دی کړی، بلکې په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهلې ده. او محمد اخلاص له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي، زما له ولسمشر څخه دا هیله ده چې قومي ملیشې دې نه مصالح کوي چې دا به په هیواد کې د بدبختۍ یو لوی عامل شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان بانک چارواکي د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بیې راټیټېدو عوامل په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د بیې لوړېدل او په هیواد کې روانه ناامني بولي. د دې بانک سرپرست خان افضل هډوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا د اندېښنې وړ خبره نه ده، ځکه دوی پر بازارونو بشپړ کنټرول لري او د اړتیا په صورت کې به مداخله هم وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب الله موحد وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي، ښایي د افغانستان حکومت او عام ولس لپاره ناوړه مالی او اقتصادي عواقب ولري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
که څه هم د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیو ټیټېدو خلک اندېښمن کړي، خو د افغانستان بانک دا یو موقتي ستونزه بولي او وایي دا ستونزه به هواره شي. په دې وروستیو دوو اونۍ کې د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو بیې په بېسارې توګه راولوېده او د افغانستان بانک مسؤلین یې علت په نړیوالو بازارونو کې د ډالر لوړېدل او د هیواد دننه نامني بولي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د پیسو په بازار بشپړ کنټرول لري.
خلک دې تشویش نکړي، کافي منابع لرو، هر وخت چې وغواړو چې نرخ په قیمتونو باندې تاثیر لرلی دی، د قیمتونو د راکته کولو دپاره مونږ مداخله کوو. چیشی چې مهم دی، خپل ډالر په بین المللي بازار کې لوړ تللی دی، په افغاني کې تاثیر موقت و. تاسو ولیدئ چې څو ورځې مخکې 1.13 ته رسیدل، نن 9.50 ته راولید.
د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نږدې یو میاشت لاندې یو ډالر 50 او 8.50 افغانۍ پلورل کېده، خو د یک شنبې په ورځ دغه بیه 1.50 افغانۍ او 1.5 پولو ته لوړه شوه. د افغانستان بانک وایي چې د دوشنبې په ورځ د کابل په بازارونو کې د یو ډالر بیه 9.50 افغانۍ او 1.5 پولو ته راښکته شوې ده. د یاد بانک چارواکي زیاتوي د افغانیو رالویدلو بل علت په افغانستان کې د حج مراسمو لپاره له بازار څخه د 150 میلیونو ډالرو راټولول هم دي. د دې بانک چارواکي وایي چې په ټولیز ډول په تیریو کال کې د ډالرو بیه د افغانیو په وړاندې 4.8% لوړه شوې ده، چې دا د سیمې په کچه تر ټولو ټیټه بیه ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان دا د اندېښنې وړ خبره بولي او د افغانستان بانک چارواکو ته سپارښتنه کوي چې باید په بازار کې مداخله وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب الله موحد ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي، نو امکان لري ناوړه اقتصادي عواقب ولري.
یو چالش دا یو لوی ستونزه ده. د دې باعث کیږي چې د افغانۍ ارزښت راکته شي. په لومړی سر کې دولتي مامورین ورنه متاثر کیږي، د دوی حقیقي عاید کمیږي، د رانیولو توان له لاسه ورکوي. دا کار جدي اقتصادي ستونزې رامنځته کوي. کله چې په بازار کې تقاضا کمه شي، ورسره په بازار کې جنس کمیږي، چې دا هم په مولد او هم مستهلک ناوړه تاثیر اچوي.
په ورته وخت کې د افغانستان بانک وایي چې دوی کافي مالی زیرمې لري او ډاډ ورکوي چې د اړتیا په صورت کې به مداخله وکړي. دوی له ملي سوداګرو هم غواړي چې د وارد شویو مالونو په بیه کې د ژر لوړوالی نه راولي، ځکه دا کار خلک اندېښمنوي. کارپوهان وایي افغانستان بانک باید په دوامداره توګه په مارکیټ کې د افغانیو او بهرنیو اسعارو انډول وساتي، څو سوداګر او مستهلکین زیانمن نه شي. دوی له افغانستان بانک غواړي چې بازار ته د ډالرو ارزښت زیات کړي، تر څو افغانۍ په بازار کې خپل ارزښت وساتي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. قدر من اوریدونکو، تاسو د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اوریدای شئ، او پشیبه پشیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبرولای شئ. د خبرونه په دوام کې به د ایران د اټومي پروګرام د یو مسؤل مرکچی له قوله واوري چې ویلي دي چې هیواد به د ملګرو ملتونو څارونکو ته د هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. خو له هغه مخکې په یمن کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو کانفرنس ځنډیدلی. تر دې مخکې په دې اړه چې د یمن په جګړه کې له ښکېلو لورو څخه به کوم لوری په دې کانفرنس کې برخه اخلي زیاتېدونکې بې باوري موجوده وه. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات اجمل اند اوروي.
ټاکل شوی وه چې د یمن د سولې په اړه دا کانفرنس د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې پیل شي، خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی د فرانسې خبري اژانس ته تایید کړی چې دا کانفرنس ځنډول شوی. نوموړي په دې اړه چې ولې ځنډول شوی جزئیات نه دي ورکړي. د یمن تبعید شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته یو لیک استولې، او په هغه کې په دې کانفرنس کې د حکومت د ګډون لپاره خپل غوښتنې وړاندې کړې وي. په دې غوښتنو کې ټینګار شوی و چې شیعه حوثي وسلوال د هغه سیمو چې نیولې دي په شا شي. کله چې د مارچ په میاشت کې حوثي اغیانو په ساحلي ښار عدن کې چې د منصور هادي پوخ مارشل دی پرمختګ وکړ، نوموړی له خپل حکومت سره یو ځای د سعودي پایتخت ریاض ته وتښتید. د یکشنبې په ورځ په ریاض کې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل شیخ احمد سره په خبرو کې نوموړي یو ځل بیا پر خپل دریځ ټینګار وکړ. د یمن د تبعیدي ولسمشر وویل په یمن کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اپریل د میاشتې د پریکړه لیک د بشپړ عمل کېدو غوښتنه کړې. په دې پریکړه لیک کې له حوثي وسلوالو غوښتل شوی چې نیول شوی سیمې د خوشي کړي او هغه وسلې چې له پوځ او نورو حکومتي ادارو یې نیولې باید بیرته وسپاري. د منصور هادي د حکومت یو ویان راجابادي هم د فرانسې خبري اژان سویل چې د خبرو اترو د پایل لپاره باید د امنیت د شورا پریکړه لیکمل شي. نوموړي مخکې لدی چې د جنبا د سولې د خبرو اترو د ځنډیدو اعلان وشي ویلي وو، په وسنیو شرایطو کې دا ستونزمنه ده چې د پنځشنبې په ورځ په جنبا کې د سلام مشورې په غونډه کې برخه واخیستل شي. ریپورټونه وایي چې په یمن کې وروستیو جګړو 15,500 کسان بې کوره کړي، او سره لدی چې تیرونی د اوربند په ګټې ځینې مرستې دغه هیواد ته ورسول شوې، خو بیا هم ګڼ خلک د اوبو، برېښنا او سوند موادو په څیر د لومړنیو اړتیا وړ موادونه بې برخې دي. ویل کېږي هغه کښتۍ چې د اماراتو لخوا 460 ټنه بشري مرستې پکې بار وي، د یکشنبې په ورځ عدن ته رسېدلې. په عدن کې د بشري مرستو یو تنظیموونکي ویلي چې متحده عربي اماراتو تیرونی هم 1200 ټنه خوراکي مواد استولي وو. عدن د حوثي اغیانو او د تبعید شوي حکومت د پلوي پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې سخت سپلې، او د غلطه ولسي خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. له بلې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف لخوا په تیرو دوو ورځو کې هم په سنا او د یمن په نورو سیمو کې د حوثي اغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي پوځیانو پر مورچلو بریدونه روان وو.
په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د کانفرنس د ځنډیدو په اړه راپور مو اوریده.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوئ. د یو سمس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
پل اسمسونه د افغانستان د مختلفو موضوعاتو په اړه راولېږي او بیرته یې له ازادۍ راډیو اورې. دا وخت د مازدیګر 4:30 دی. قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د یو کلی زرغګونه ډرامې یوه نوې برخه او همدارس د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرو. خو اوس سمدستي له جان اقال کوزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز واورې.
د زابل په مرکز قلات کې نن د ولایتي شورا په ودانۍ د یوې انتحاري حملې له امله 15 کسان مړه او 12 زیات ټپیان شوي دي. د آسیا ازله هیوادونو د 15 کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیل شوه. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې هیئت او د دې جرګې غړو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه دې مشخصه کړي. یو ایرانی ورسپانې د دې هېواد سپاه پاسداران د قدس څانګې د رئیس له خولې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې وه چې د عراق ارامادي خر ونیسي. د روسیې د صدر اعظم مرسیال دمیتری روګوزین د لویدیز هغه اندېښنې رد کړې چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د پولند د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د انجی دودا د بری مبارکي وویل او له دې هېواد سره د اړیکو د رغولو غږ وکړ. چینی چارواکی وایي په تېر یو کال کې په ستونزمن لویدیز ولایت شینجنګ کې 131 روسي ډلې ځپلې دي. څارونکي وایي د سوریې حکومتي جنگي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیرا پر شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباری وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې. د ایران دولتي خبری اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډي کمولو له امله د تیلو بیې په سلو کې 40 پورته کړي. او د عربي متحده اماراتو په بشري مرستو بارې وی کښته خپل 4.6 ټنه مواد د یمن د ناقرار خار عدن بندر ته ورسول.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د تمریناتي لو په هدف بهرین ته سفر وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دې تمریناتي لو په هدف د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوبو لپاره چمتووالی نیول دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان ملي ټیم په دغو تمریناتي لوبو کې د بنګلاديش او لاوس د ملي ټیمونو سره دوستانه لوبې ترسره کړي. د کاظمي په خبره چې د همدې دوستانه سیالۍ په دوام ټاکل شوی، د افغانستان ملي ټیم ایران ته هم سفر وکړ او د سوریې له ملي ټیم سره سیالي تر سره کړي. شاغلی کاظمي وایي چې دغه تمریناتي کمپ په روانه اونۍ کې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به ادامه ولري. په کابل کې د معلولونو د باسکټبال پیل شوی سیالي 13 ورځ د کابل ټیم په ګټه پای ته ورسېده. په دوه سیالیو کې د هیواد شپږ ولایتونو ټیمونو ګډون کړی و چې وروستۍ سیالي د میمنې او کابل ټیمونو ترمنځ ترسره شوه چې د کابل ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د معلولینو د باسکټبال سیالي د تیر دوه کلونو راپه دې خوا پیل شوی چې په کورنوي او نړیوالو سیالیو کې ښه ځلېدلې ده. دغه سیالي د سره صلیب او د المپیک فدراسیون په همکارۍ ترسره کیږي. او په بغلان کې د شطرنج لوبو د نهو ټیمونو ترمنځ روانې سیالۍ نن 15 پړاو ته داخله شوې. په بغلان کې د شطرنج فدراسیون مسؤل نورالله عمل ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه سیالۍ راتلونکي چهارشنبه پای ته ورسیږي. شاغلی عمل زیاته کړه چې نن احمد فرید او عبدالمنان، نورالله او احمد فهیم خپلو منځونو کې سیالۍ کوي. د یادو سیالۍ هدف د شطرنج د منتخب ټیم لپاره د غوړو لوبغاړو ټاکل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ایران یو جک پړی مقام اعلان کړی چې هیواد به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار د ادارې څارونکو ته د دې هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. دا اعلان د دې هیواد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له هغه دریځ سره په ټکر کې دی چې 13 ونې ویلي وو هیچ چا ته به د پوځي تاسیساتو د څارنې او د ایران د اټومي چارو له پوهانو سره د مرکو اجازه ورنه کړي. د فریبا ظاهر پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی وایي هیواد یې په ځانګړو شرایطو د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکوي چې د دغه هیواد د پوځي سیمو څارنه وکړي. نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د پارلمان په هغه غونډه کې ګډون کړی و چې د تړلو دروازو تر شا وسوه. عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل ایران توافق کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته به د دغه هیواد په پوځي سیمو کې د تنظیم سوي لاسرسي اجازه ورکوي. د ایران د پارلمان یو غړی احمد شوهانی هم چې د پارلمان په همدې غونډه کې ګډون درلود وویل د پوځي سیمو محدود څارنه به تر سخت کنټرول لاندې او په ځانګړو شرایطو سره کیږي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د امام حسین په هنتون ته په وینا کې د دغه یواد د پوځي تاسیساتو د څارنې خبره رد کړې و.
گفتیم کې اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان.
موږ ویل چې اجازه نه ورکوو چې د پردیو لخوا زموږ د هیڅ پوځي مرکز څارنه وسی. دوی وایي موږ تاسو له اټومي پوهانو سره مرکه کوو، یعنی څېړنې کوو. موږ اجازه نه ورکوو چې نه زموږ د اټومي پوهانو په حریم کې او نه په هر بل حساسه او مهمه برخه کې سپکاوی وسی. زه دا اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
د ایران دولتي ټلویزیون د غراز د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس رقچی له قبل ویلي چې وای امریکا غواړي زموږ له اټومي پوهانو سره مرکه وکړي، خو موږ هغه نه دی منلی. د ایران د اټومي چارو پوهان هم په هغه وخت کې دننه او هم د باندې له ګواښونو سره مخامخ دي. د ایران حکومت له دغو پوهانو سره مرکه د جنایي تحقیقاتو معادل بولي. ایران او د نړۍ شپږ ستر طاقتونه یعنی امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسه او آلمان هیله لري چې د روان میلادي کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. لوی دې اندېښنه لري چې ایران اټومي وسلې ته د لاسرسي هڅه کوي، خو ایران دا اداره ردوي او وایي دغه پروګرام سوله ییز اهداف لري.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د خبرونې پای ته را نږدې کیږو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې لومړی د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې د یوې نوې برخې او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته پام وکړئ.
یو کلی زرغغونه.
قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې شاغه او مقیم لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. اوس راځي د یو کلی زرغغونه ډرامې په سلمه برخه کې واورو چې دا پر رشوت تورن کسان به وکولې شي ځان له دې تور خلاص کړي.
مقیمه جکچا، خوبونه دې بیا په لوی زندان کې پوره کا، پوښوي ګناه.
دا څه ډول خبره کول دي سربازا؟ دا دب د چیرته درنه لاړ؟
هغه خو هغه د پیسو باندې لو خوړه چې تا په جیب کې واچول. را دې خو کلا سونه دې چې ول چا کور واچو ما. اوس دې هغه قدر نشته. رشوت خوړل او زه دا دې سره لری دي، پوښوي ګناه.
دا څه پلی مې څه شو؟ کټلاندې نشته.
سپلای پریدا پوش پی کولم داس رازا 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 کوما خو منډه واکه دیکھو راشه پوش پی کولا
وکیل دی و تخ کده
او ورزا.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. رازا مقیمه دلته دی مخامخ چوکی کی کینا.
وکیل صاحب مریم، وخت په پام کې ونیسه، پوش پی کولا زم دلته د دې دروازې شاته پیرا کوم.
سمه ده، ډیر وخت مون نه نیسم.
وکیل صاحب، د خدای په لیاز مال دې مختوره اخلاص ک، دا په څه په لاګی راګیر شوم.
ګوره مقیمه، ته زما ماکلی ستاله حقوقونه دفاع کول زما وظیفه ده.
خو زکه درته وایم چې په هر ډول وی مال قید او زندان نه بچ ک، یو لار ورته ولټوه.
مقیمه، زه ستاده جرم او عمل نه دفاع نشم کولای.
نو وکیل صاحب، ما خو
ګوره ده هر وکیل دنده هم دوم روی چې د خپل ماکل له حقوقو څخه دفاع وکي، چې زیاتای ورسره ونشي او سپکاوی هم ونشي.
ښه، یعنی ته ما د محکمې له جزا نه نشې ژغورلی؟
محکمه د قانون او شریعت له مخې جزا ټاکي، نو موږ وکیلان خو د قانون په وړاندې نشو درېدلی.
وکیلا صاحب، دوه دقیقې نور وخت لرې، پوش پی ګله.
ښه بس، خبرې مو ختمیږي. ګوره مقیمه، اوس وخت کم دی، نورې خبرې به پرېږدو.
زه
د دې دپاره راغلی یم چې ته خو به نور څه ویلو ته نه لرې، او نورې پوښتنې خو به تا نه نوې شوې.
نه، هماغه دوه ځله تحقیق رانه وکړ او بس.
تا په خپل تحقیق کې ویلي و چې ته خبر نه وې، او شاغا په خپل سر پیسې ستا د کور د دروازې شاته دروړې وې. همداسې ده؟
هو، همداسې مې ورته ویلي دي. خو که شاغا په خپل تحقیق کې ویلي وي چې مقیم پیسې رانه غوښتې دي، نو بیا
زرمینې ما دغه شخچه را ونیسه، خیالو چې پکې دي.
زرمینې راشه دې ونې کې، خیالو چې دي.
همای را ورنداره، ما ګلالۍ هم ښه شاخ را نیولی.
ها چې پریمانه نشي. ها شاګلې مامۍ، دا خزیر الو چا ده.
ای های امیرا، ځواني مې لاړه تیره شوه، په ونه کې به مې هغه تر ټولو شنه او د اوبو ډکه دانه لټوله.
توبه توبه،
ولې دې وخندل امیرا؟
خواښ یم لکه مور وي. ګلالۍ لور مې هم چې الوچې ټولوي، بیا چې په ونه کې چېرته خامه دانه وي هغه یې شکولې وي او وایي دا ښه تروه ده.
وکنه خو تروش الوچې له مالګه سره ښه خوند کوي.
لږ به د الوچې د سړو اوبو کې کیږدم چې یخې شي.
اوهو ګوره، ګلالۍ ټوکرۍ له شنو الوچو ډکه کړې ده.
هو نو اخر ګور دې چا ده.
اوهو
مورې، دا خبرې زما مخې ته مه کوئ.
همایرا، احمد صبر ولې داسې په منډه له کوره را ووته؟
نه پوهېږم. احمد زویه، وای دا د کالوی غوټه د چیرته وړې؟
مورې بس دواره ته کوه، لاړم چې ملګري مې راته په تمه دي.
وای لالا پلاره، احمد لالا مې چیرته ځي؟
ګلالۍ لورې، هغه چې ویلې ځانته مې کار پیدا کړی همالته ځي.
مورجانې لاس راکه چې ښکلې کړم.
زویا زه خدای دې مل شه، خدای دې د هر بلا وساته.
زویا په پاک خدای مې سپارلی.
مه ژاړه مورې، خیر دی، پلار اندېښنه مه کوئ، احوال درته رالیږم. ټولو نه د خدای په امان.
احمد لالا،
ګلالۍ خورکۍ تا پسې خو خامخا خفه کیږم.
زه هم خفه کیږم احمد لالا. مورې زه ځم کور ته.
مه ژاړې، مسافر خلق په ژړا نه رخصتوي. او دا ولې لاړ، چیرته لاړ؟
ښه خو زه هم نه پوهېږم، کار پسې لاړه.
دومره مڼې خو را رسېږي، خو د ولور د پیسو په پوره کولو پسې لاړ.
هو لږ ولور خو یې نه دی پرېښی.
نو صبره، د هغوی لور ستا د ګلالۍ لور نه زیاته وه. ګل غوندې نګور مې ده، تا خو یو غیران ولور هم پکې نه خود.
زما د صابر لالا غوندې د خدای په لاره خبر خلک ډېر نه پیدا کیږي.
وایم هېڅ به مې له هغې کورنۍ نه لور نه غوښته. پرېږدی، هغه خلک چې لورانې خرڅوي په کور کې ورته زړې سي، بیا به د خدای ځواب هم وایي.
هو که نه، ولور خو هغوی په موږ په زوره نه دی منلی، خو موږ به په شا شوي وو که نه.
هو مامۍ، زه هم ملامت یم چې هغوی ناروا کار کوه، ما ولې دا ناروا پر خپل زوی راوسته.
نازیه ته؟
هو زه. سلام علیکم، بیخی در نایره هم زر لخته.
وعلیکم سلام.
نه ولی برا نایره بی، خو دیر و خوشو چه درک دی نو.
حالی میتروره، پس در جوان جنجالونو کرا گیر شلو. تاسو خی هست؟
شکر دی، طول خیو.
نازی، او دی نویل چه چنگ را غلی؟
حالی میتروره، دیر مزده تنگ شو، ما ویل راشم لگ دخپل کلیواله ووینم.
خدی وکرل چی راغلی، دیرم زن پا کور که ما بندی کوا، کل کل راوزا پام با دی پا بلشی.
هو خو
ریختیا نازی، واس مم دکان تا مستی و ترشی خپل جوڑاوی.
هو اگه هم دخپل چرگو دی نازی، خی پیسه بطولاوی.
هو کار چوکی و زحمتو باسه خود با پیسه طولاوی. خو نه پیږم چې له دې نه وروسته به څنګه وکړم.
ولې څه شوي؟
په ژمي کې ترشي خوا خرڅېدله، اوس یې څوک دومره نه اخلي.
وای نو نوره به ترشي نه جوړوې؟
نو چې څوک یې نه اخلي څه نه به یې جوړوم.
ګلپري خو هره ورځ د خدای داد په لاس لوښی ورکوي چې ورسه اچار راوړه چې پیرکي پخوم.
خیر دی، ګلپري ته به بېله ښه مزهدار اچار جوړوم.
نازې ډېر اندېښنه مه کوه، هغه د څه موده وروسته روژه بیا راځي، دې اچارو بازار به دې بیا ښه ګرم شي، دومره به خرڅ شي چې په جوړولو ستړي شي.
او ښه وایي، روژه کې خو اچار سخت خوند کوي. زر لږ دې هغه ډاکټرې ته چې یوه ښځه راغلې وه په یاد دې ده؟
کومه یوه مورې؟ هلته خو ډېرې ښځې وې.
هماغه یادوي چې تا ویل ډاکټرې ته د فیس په ځای د مربا ډک مرتبان راوړی و.
د فیس په ځای ډاکټرې ته مربا راوړی وه. هو، لکه چې ته خرڅلو ته ترشي جوړوې، هغې مربا جوړوله او بیا یې خرڅوله.
ناز یې تا خو ویل چې اوس وختونو کې ترشي ښه نه خرڅېږي، دا دې د خیر سره د میوو د پخېدو وخت نږدې کېږي، نه کېږي چې مربا جوړه کړې؟
حلیمې عجیبه خبره ده وکړه، موږ څه داسې په جریبونو باغونه لرو چې بیا یې له میوو څخه مرباوې جوړه کړم.
هو رښتیا حلیمې ترورې، نازې دې خو باغ او باغچه نه لري، نو
یو بل کار هم کولی شي، میوه دې له کلیوالو څخه واخلي.
کله به وشي زر لښتې، هغه ترکاري خو لا ښه وه، د کور مخې ته مې لږ ځای کرلی و. د مربا جوړولو کار مې زړه ته نه لویږي.
وی زر لښتې دا ستا لور نه ژاړي؟
اوهو مورې، لږه شیبه مخکې جمیل ځان سره باندې بولې وه.
بس
خدای په امان، ته د لور ته لاړ شه.
ښه څارنوال صاحب، صورت دوال و سولو ته د دوام ورکه.
جناب قاضي صاحب، د رشوت په دې قضیه کې بل هیڅ دلیل نه پیدا کیږي چې د مقیم او شاغه په بیگناهی دلالت وکړي. همدا سینه د مخیما
قاضي صاحب، زه اعتراض لرم، دوی زما مکل ته توهین کوي.
اغلی وکیلې صاحب، ستاسو اعتراض پر ځای دی، څارنوال صاحب د سپکاوي حق نه لري.
بخنه غواړم محترم قاضي صاحب، د دې دلایل او شواهدو پر بنسټ چې ما مخکې د نوموړي مقیم د شهاب الدین زوی عکسونه د پیسو اخیستلو پر مهال محکمې ته وړاندې کړه. او
قاضي صاحب وای مال شاغانه پیسې نه می غوښتي.
قاضي صاحب لطفا نازم نازم.
قاضي صاحب، او د شاغه عکسونه هم چې مقیم د پیسو ورکولو په وخت کې وو مولیدل، او بل دلیل دا چې ما په خپل شاغه او مقیم لاس په لاس د رشوت ورکولو او اخیستو پر مهال ونیول. نو ځکه زه څارنوال نصرت الله مقیم د شهاب الدین زوی او شاغه د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د 255 او 238 ماده په اساس لس کاله حبس وړاندیز کوم.
قاضي صاحب، او سنه ټکنالوژي که خو عکسونه بدلیده یا جوړیده یم شي.
موږ سره خپل کمره موجوده ده، او حتی ما غو وخت ثبت کړم ده.
قاضي صاحب واره به چی می دی؟ واره واره به پاتې شي، دومره سخته جزا مرا کوي. قاضي صاحب. آغله مریم، تاسو د توران د دفاع لپاره څه ویل لرئ؟
قاضي صاحب، زما مکل د جرم سابقه نه لري.
او که یو څه موده نورم په خپل څوکۍ پاتې شوی وي، نو خامخا به یې د رشوت د جرم سابقه پیدا کړی وي.
نه نه قاضي صاحب نه. نظم نظم، ستاسو د دلایلو او شواهدو له وړاندې کولو وروسته دا قضیه لام واضح شوه. د دې لپاره چې د محکمې وخت ضایع نه شي، نو زه د ابتدایي محکمې رئیس مجرم مقیم د شهاب الدین زوی او مجرم شاغا د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د قانون د 255 ماده او 238 ماده لومړی فقره پر بنسټ هر یو مجرم مقیم د شهاب الدین زوی او مجرم شاغا د منصور زوی په لس کاله بند محکوموم.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر په محکمه کې د مجرم او یا تورن په وړاندې د مدافع وکیلانو وظیفه څه ده؟ زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې مسوده نیازه.
نړی درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي، د تداوی لارې چارې څه دي، او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوی کوي؟ زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو. شمیر افغان خزینه فعالانو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هر ډول خبرو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. دغه فعالان ویرې لري چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د دوی اساسي حقونه له پامه وغورځول شي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا ډاډ څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د افغان میرمنو حقونه خوندي وي. په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایه محکمې پر پریکړو انتقاد کوي، اوس دې ته سترګې په لاره دي چې استیناف محکمه د دوی پر وړاندې څه پریکړه کوي. د ولسي جرګې غړي وایي د کابل ابتدایه محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلېږل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړي او باید د ښکېلو دومره ډېرو کسانو ته یې برائت نه وای ورکړی. د ولسي جرګې او د فرخوندې د وژنې لپاره د حقیقت موندونکي پلاوي غړي شینکۍ کډوخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید ټول نیول شوي کسان یا د دخالات او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای. قدرمنو اوریدونکو، حاملګي د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په ښه ډول باید ترې ساتنه او پالنه وشي. د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حملې هم راځي، خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر ته وړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیران ترې وباسي. خو پوښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او که ستونزې لا ډېره وي. غزنی اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله. خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یو سی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې.
سمسایګانو کې وخزه و چې بیچاره اول وری او کور کې سمش رخزه نه درلوده. فشار جګو پر سیدلې ولا سونه کې پر سیدلې د عمل په وخت کې وو په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګانو ول د پیریان دی بوې نه کړ ډاکټر ته د ملاته بوتله تویزونه ورته راوړله او بعضې څکتونه او شویستونه او خوردې خاورې ورته په اوبو کې اچولې چې دا وخوري. د هغې بیا ازیان ویلو پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بې هغه نه د کنټروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول تې ووتل له کوره دا تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي یعنې موږ ته به راشي د پیریان دي. سار ته دا ښځه مړه وه بچا له ولادت مخکې مړه شوه. له ولادت ماشوم هم ناس کې ځان سره یې ووی وهلې وه بچاره تکه شنه وه مړه شین وه ټول وجود یې تک شین وه.
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلی. هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي، بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوی کیږي. دا د سترګو لیدلی حال راته وایي.
ما په خپل لیدلی دي ما مشره خور خاطی وست په خاط کې دا څومره ولا بیچاره د خټه خشته کړل دي په ګردو باندې کې کوتل دي په جګر باندې په دې ځای باندې ورته د خټه خو دي په چاقو باندې باید پرې پرې کول چې موږ دا توری واسطه باندې تداوی کوو. دا توری مایده کیږي په لختیم وهي په لختیم وهي هغه مریض چې بیهوشی فشار ډېر جګي بیهوشی لاله وتلی هغه په لختم وهي وایي دا دم کړي لختې دي موږ یې وهو د پیریان دي موږ یې بس وهي ته هغه اندازې وهي چې دا اوه دانې لختې ورته یخي یا دولس دانې لختې ورته یخي هغه لختې ټوټه ټوټه شي بیا نو دا مریض بیا یې کورته کور کې پروت وي نو که جوړ شو جوړ شو که جوړ نه شو مري.
د کابل اوسیدونکو زرمینه د خپل خاله کی سره تکوي چې د جګ فشار لامل ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول تداوی شوی و دا زیاتوي.
خاله مې لوګر ته بولې وای ملا ته، ملا ته چې بولې وای همداسې سر سر باندې ورته لور ایښی و، خدا د اعصاب راګې پرې نږدې داسې زخم غوندې و، نږدې پرې شکولی و، موښتې پرې پاک خوش کولی و، راووتله دومره راړه شوی وه جړلی بیرون. همداسې د دې کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه، هغه مشکل درلودو چې دا فشار جیګو پشکاری لاندې نه پاتې کېږي، نه میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کېږي. اولادې ډاکټر ویل دی جیک فشار هغه ده نو.
امرخیل کلینیک کې ډاکټره فریده امرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمنې چې مخکې له 13 کلنۍ او وروسته له 15 کلنۍ حمل اخلي دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده، چې مخکې له 13 کلو او پس له 15 کلو 15 کلو چې مور حمل اخلي دغه جګ فشار نو دته پیدا کیږي. اول را بس په مخکې له 13 کلو میرمنو ته، هغه میندې چې مخکې له 13 کلو نه واده کوي غوډي اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي. دا جګ فشار په څلورمه میاشت د حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر و مې اتمې میاشتې پورې ورسیږي. هغه میندې چې پس له 15 کلو نه دوی حامل کیږي، دوی هک هم د فشار لوړیږي. عین لکه شکل د ځوانۍ طریقې چې هماغه سې یو پیغله په سا په 13 کلنۍ باندې د فشار پیدا کوي، دا میندې هم پس له 15 کلنۍ د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نه خیدادي چې د مور پخې او لاسونه کګیږي او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د خکېدو امکان شته.
د دې اراز سره رقم نسې د مور لاس پخې کګیږي، خپل ژبه جوړي او لخلونه وینې او لاړې د قف په شکل باندې سر کوي. سترګې د مور کګیږي، رویت مخشیږي په صلات چې نه ویني، په سترګو باندې تیار راځي او امکان لري چې که مور مړه نسی امکان لري چې مور ړنده سي. که دا حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي امکان لري چې تداوي سي. اولین حالت دا ده چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې چې ماشوم وي د مور نه لري کړي دا ماشوم، ولو که دا ماشوم د ګومې اسوي کړي و مې اسوي په حالت کې چې مور ته حمله د اختلاجی پیدا کی، موږ هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو. یعنی حالت ته چې اول فشار چګدا ورپسې دغه سه حمله د اختلاجی ور باندې راځي.
د ډاکټر فریدی په وینا ډیره داسې مریضان دوی ترازي چې فشار لوړ وي او کورنۍ ته ډاکټر پر ځای ملا طبيعي.
اغه خلک چې په هیغه خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پیږي مریض اکثرا ملا او د خلک ته ورولي. دا وقات ډیر زیات دي، متاسفانه چې په کابل ته دا وقات ډیر راغلي دي له ولایتونو، حتی د منګو تاسو نږدې منطقه چې سروبي ده لغې منطقې نه راغلي هم داسې مریضان ملا هغوم را د مریض وهلی وي چې ټوله شای لاسونه یې ټول څه شنه شنه وي، په لرګیو یې وهلی وي، په اتو په تیږو یې وهلی وي چې زه پیریان نه باسم، اتو په دې ویښته یې پیش کولی وي ستوری کده حالت نه دا ووزی. درال چې مریض په حالت کې بر علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم هم په نس کې مرز مرسوی له اثر د ضربې نه خپل مامور اتا کوما حالت تللی ډیری وخت پس له کومانه هیڅ مور نه راوتلی او کله کومانه راووزی هم مور بیا ړنده به وه یا شعوري حالت هیڅ ښه نه وه.
یو بل اساسي ستونزه چې ډیری حامله میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي، خاوره، ګلی سرشوی، خامې وریجې او دې ته ورته نور شیان خوري. لومړی به د دوو میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي.
سما شم په نس وا هغه ته خاورې ته به مې زړه کېده، د تابڼو ته به مې زړه کېده، لوټ به مې خوړلې او د خاورې پی به راباندې څخه لګېده، زړه به مې وران وران کېده، سیبه به مې خوړلې بیا به خاصم ورسره. سما شم مې پیدا سې بیا مې پسته زړه ته نور صبر سورو کېدی سي کړی زه خو نه پوهېدلم اوس له لږ لږ ګوردو مرض له کېدی سي ما هغه تاثیر وه سي تیږې مې خوړلې.
نما اندرور و ماشوم به چې په نسو د سې تیګه به خورې خاوره به خوره مې اوس غریب ده چې د ګردو په تکلیف اخته ده دا کیږي چې دماغ تاثیر نو موږ بوتل د مخره نخستر تکي نه به چې چلو کوم جوړ مې ورته کیږي طاقت مې نه کیږي لکه عمل غوندي هغه ټی غټی شګل نه تیګه به خورې سونه به کور کې پسیا خشتلې نه کیدله بیا به پټه به خورل اوس دا مشکلات سره مخامخ ده غریب.
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنه کموي او د دې ډول شیان خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي.
یو ډیره معموله او جالبه عملګی چې موږ په افغانستان کې لرو همدغه ده چې میندې وچې وریجې ګل سر شوي چې موږ ورته تاسې ورته وایو او خاوره دا ډیر زیات خوري. ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زه ولې داسې یو حالت لرم. په یو وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې یا نهمه میاشت وي به هغه وخت ورته وایي چې زه دغه شیان خورم. په دې حالتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري. خاوره یا ګل سر شو یا خامې وریجې خو په وجود کې نه جذبیږي، هغه راځي جګر ته، جګر بیچاره هم نه تصفیه کوي، ازی تشو ته یا گردو ته گردی هم نه توانای نه چې هغه تصفیه کا، چون هغه خام مواد دی. دغه خاطر امکان لري سپه گردو کې رسوب وکا، پس تیګی دی گردو امکان لري سی خپل التهابات دی گردو او ډیر شدید درد په مثانه کې حتی مور وخت تشنه ته سیزی امکان لري سپه ادرار کې وینه هم پیدا سی.
ترنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې له حامل مور نه په خډول ساتنه وکړو، وخت په وخت ډاکټر ته بوزو، خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري.